تبجی شوی درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم په دی خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان لپاره د مرستو یو صندوق جوړ شي.
پر کونړ د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وایي
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې. پاکستاني افسر سره بیا شریکه سي چې دا ولې تکرارېږي دا موضوع.
سر له نن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانیستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دا کلینیکونه ټول بندېږي.
د دې ودورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس طانگزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانه ونی یعنی د دسمبر په 23مه پیلېږي او د همدې میاشتې په 1.5مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرونې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونې مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 1.5 ټنه مرسته لېږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستان ایستلی دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچي کې د بدرافیا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښتر لږه 12 کسان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډېر غاز ټول شوی وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یو ودانۍ هم نړولې ده. د کراچی په روختون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپیان ورول شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روختون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر 12 ته ورسېد. د کراچی د بدراست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1.5 له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وایي د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایي کړی دي. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوسمهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځلي څپه 12:00 نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبره بو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوی دي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته له رسېدو سره هممهاله پاکستاني رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینه ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه، په بشری برخه کې به د اسلامي همکارۍ سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشری مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک تر نوې له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره سوي دي. نو دا ټول له یو همکاري حکومت ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو روحیه رامنځته سي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کنفرانس کوربتوب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شاید له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې، پاکستاني افسرو سره بیا شریک سي چې دا ولې تکرارېږي، دا موضوع ورته عامل دي، دې موضوع به پیدا کوو موږ لاټه روان.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنځشنبې په خام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا لخوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی بریډ دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دی رسیدلی. دا چې پاکستان والی دغه ډول حمله جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې چې دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې وویل د جدي میاشتې تر 22 مینیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخې مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه کدا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وسرل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره لري.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غوړی له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپل سیمایزو چارواکو نه غوښتنه کړې و چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غوړی افغانستان پریږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر ادې کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواک کې که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نه شي، خو وایي په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي. د بلې خوا د خصوصیدونکې د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حال په دې راپور کې
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونې په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپله ولې دل چې مهر لاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته دا موږ ډاډ ورکوو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارونه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي خلکو ته باید د عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شاه انصاری چې د خار د روغتیا د خڅخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونو نه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکی نه دي خدمات تر سره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات تر سره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عام روغتیا وزارت او عام روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسي په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړه اجرات کوي او دا به ولستونو لپاره په دې برخه کې کور کې څو وکړای شو موږ ولسمو ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنیو برخه کې د کلینیک برخه دي دوی ترسره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کړو چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه اغه لمنځه لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالیږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیری یوی میاشت راهیسی داد رحم زلده چه روسیه ده بلاروس لویلیزی پولی تا هغا جنگی الوته که پا گزمالیجی چه ده اتمی وصلو دلی جوارتیا لری. بلاروس پسیمه که ده روسیه متحد ده خو اوکراینی چارواکی ده سیویر لری چه روسیه ممکن پر اوکراین ده برید لپاره ده بلاروس لخاوری کار وقتی. ده دی موضوع جزیات اسدالله لودین افغانی کوی.
روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولیږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو TU-22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډېره لرې ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د وویل اوکراین د ناتو غړی نه دی نو ځکه داسې نه برېښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیځ تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.